United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وژلی دی. السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولس مشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وژلی دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې بریټ کړی دی. طالبانو دغه بریټ ته غبرګون ښودلی او د دوه هېد تړون او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دی ویلي چې بریټ کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او کنه. دوی دومره ویلي چې بریټ پر یو هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی یو غړی ازادي رادیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالته د قبایلو د سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوې دي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. چین د کووید-19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته سیاسي تحولاتو دا پروسه ځنډنۍ کړې وه. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف ټي ویلي روان کال تر دې دمه له 1500 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د دبليو اف ټي په یو اعلامیه کې پرون ذکر شوې ده. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د خړو په بدل کې د کار په شپږ میاشتنی پروګرام کې 100 کیلوګرام اوړه، 12 کیلو بقولات، لوبیا، نخود، می او یو شمېر نور غذایی مواد شامل وو. او روسي خبر هم دا چې د پاکستان پاوز ویلي چې یو هلیکاپټر لا درکه شوې دی. په دغه خبر کې چې د پاکستان د پاوز په حواله راغلی ویل شوی چې دا هلیکاپټر په بلوچستان سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و چې پرون مازدیګر ورسره اړیکه پرې شوه. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې الوتکه کې یو جنرال او د پاوز نور لړپوري غړي سپاروزینو راپورونه کې ویل شوی چې هلیکاپټر غورځیدل ده، خو پاوز لا دا راپورونه نه دی تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه خبرې کې سو تفصیل اوریدلای شي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ مورس کابل کې وژلی دی.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په ځل کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټه بریډ څه پایلې لرلې شي.
نه تان دی امریکی او دی طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړې.
اهم موضوع چې ونه کومه چې ډېر خبرو شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي نو هغه سره موږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته د کابل په شیرپور سیمه کې لبریده دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعت مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
De America Mutahida Ayalatuno pa badali top sara de Afghanistan pa Kabul ke hawai brit tar sara kalche paila kiye de Al Qaeda Amir Ayman Azawahiri wo washal shu taso poi gai che Zawahiri de Osama bin Laden yow mashru dai batal la bin Laden sara wosede پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټه بریټ پر محل هغه د القاعده دویم نمبر مشرو هغه په جوړه توګه د بریټ کې شامل وو. هغه د دې بریټ چې پایله کې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه لسیزو را په دی خوا د امریکایانو پر ضد حمله پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیونه ډالر جایزه ایښوه. الزواهری د 2001 کال لمی میاشتې را په دی خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پوروستیو کلونو کې څو ځله د وجلو اوازې خبرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبې د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا دغه بریټ په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وجل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه بریټ غبرګون خودلې او د نړیوالو اصولو او د دوه تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي لومړیو کې د بریټ سرنګوالی معلوم نه وو، خو په خبره یې د امنیتی او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شو چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې بریټ وو. په خبر پانه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 30 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یو کور تر سره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا جوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې تر سره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو وویل چې هغه برید کې یې د داعش وسلوال په نخښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لاس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مساعده کوي چې په افغانستان کې وي، او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تروریستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته، نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هیڅ کې صادق نه دي. او دا منحصر کوي نه تاندې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري، او دا به وروسته لیدل کېږي. منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډ مهاله او مز مهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتل شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پیګم تاسو به څومره معلومات لري خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په سمونه کېدل شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د ځایناستي شي او داسې چيري و چې ټول شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بین لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او کله جوړ وي که روغ وي لیدر وو د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي او څه موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کی. مګر چې هر څوک لیدر پیدا کی د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړه کړله، دا یو دغه یو لویه او ډېر اغېزمنه څېره وه د القاعده.
بله، او جلالی صاحب، روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري ښودلې، صرف دا برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي کوی بوسي کوی او بوسي له ماسته چې موږ نشي طالبانو کړی یو هم نه د پزای کړی. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنی په خلاف باندې حرکت شوی، حالانکه طالبانو د دوه د تعهدات مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي و چې هیڅ توزی دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د ترزنی لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سره اوسه د مخام تر و بجو به تاسو له تازه پیښو خبريږي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو لکه مهم پرمختګ پراته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د دې پټکو په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوی. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پرون ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره خفزا کې وشوې او دواړو خو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیر خبرې شوې هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې پاغه باندې کم خبرې دي کم پوینټس اف یوز دي نو هغه سره مونږ ډیسکس کول.
خغلی سیف زیاته کړه چې هیواد د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي زینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تیر جون کې د پاکستانی طالبانو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل و همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیخه خواشینی وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره سهرای محکمه به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزا وي خلکو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې و.
د بشری حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سزاوي ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه چېډونکو فرشته عباسی دوشنبه ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی
کومه پیخ چې په ننګرهار کې شوې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه داده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه طی کوي. نه یوازې دا پیښې بشري حقونو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې له امله کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پریکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په مصدر کې هر یو په نه دیرشو درو وهلی دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپل اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورنو کسانو لومړی له خپل عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې یو تودا موضوع د اوکراین له اودسی بندر په غلو بار لومړی بیړۍ استانبول ته پلاره ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندر په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو خبرې هرکلای کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل لپاره تړلی وو او ورسره له اوکراین بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دای وای د نن ورځې د بیړۍ حرکت د ګډې همغږۍ د مرکز لخوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو ډلې ځل سره وړنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیه استازي شامل دي. هغه څه چې موږ نن په اودسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو باروړونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تاګ اجازه ورکړل شوه چې تیر اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته سره ورسېدل. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په دې هوکړه کې د خپل غړي ترکیې له حیاتي رول نه مننه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د قرطاسیا پلورنځیو کاروبار ټکنی شوی خو ترې وړاندې د رسنیو اړوند یو راپور هغه دا چې امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یوه نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی. د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفی زاده کوي چې په خوای په افغانستان کې کار کوي. خود طالبانو په بیا وکمنیدو امریکا ته کډوال شو. یو نمایه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلای کوي.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واکته د طالبانو پر رسیدو غنی افغان خصوصي رسنې وتړل شوې او خبري اعلانې د لزګو نظر نور افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبري اعلانو لړلې لطف الله نجفی زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړه. نجفی زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و خو موږ به هڅه کوو چې په بې پرې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دمګړې دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره ده. د هغه خبره دا ټلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبو باندې آنلاین خبرونه کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 6 خپور کړ، ویلي د طالبانو په نږدې یو کلن واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوې، چې پکې نیول، وهل ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیې رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې، په تېر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي، او د 2000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکار او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو په دویمه نیمایي کې درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس یو بل راپور راخلو. یو شمیر قرطاسی پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د تیر پرتله یې عاید کم شوی او نږدې ده چې کار یې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي.
مکتبه بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا و زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نگدی لس کاله کیگی چه قرطاسیب پلورنزای لری. خو اوس له خپل کار ناهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسي نجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید آزادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتبا بسته شده. چون
نگدی یو کال کیږي چې حکومت سقوط کړی، ښوونځي تړل شوي او زما په کار روزګار ډېر اغېز کړی. زما ډېری پیرودونکي نجونې وي او هغوی به له ما خریداري کوله. دعا کوم چې زر هر څه ښه شي او ښوونځي پرانیستل شي او ټول نجونې درس وایي.
دعا میکنیم که همه مکتبا را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترهای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیه پلورونکي همدا شکایت لري. احسان زبایر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې یوه لویه برخه یې قرطاسیه هم ده. نوموړی اته کاله کېږي دا کار دی. وایي د قرطاسیه بازار اوس ډېر سوړ شوی دی. دی وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرطاسیه خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسني دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارونه یو څه خراب شوی دی. مګر قرطاسی پروشي بیخي په خوا چې زموږ د سلوغانو کاروبار کې دی، هغه اوس شلوان دی. نه چا پیسه زموږ کاروبار په ټاپه درېدلې دي، پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسی برخه بیخي بند کما او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه څه نه وایي. خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان آزادی رو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د زمري په 15مه د کجکی بند د دوام فاس په پرانیست غونډه کې ویل، د ټول افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمیر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې، خو لا تر اوسه عملي شوې نه ده. دې موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلې دي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ 250 خځې او 250 ځوانان له شپږ میاشتنیو حرفوي زده کړو فارغ شول. دا چې ځوانانو ته په دې حرفوي زده کړو کې څه ورخو دل شوي، زموږ همکار ورغلی له هغوی سره یې خبرې کړې او دا راپور را لېږلی.
په خوست کې 1500 خزي او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. یاد برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالی ملاتړ ترسره شو، خزو او ځوانان ته پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، ګلدوزۍ، موټر سایکلونو ترمیم او موبایل جوړونې په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د برنامې تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا په لدې وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملی کاروبار زمینې هم برابرې شي. افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسې چې دا پروژه پلی کړه، په خوست کې مسؤول احمد بلال محسن زاده آزادۍ راډیو ته ویل
مونږ د حرفوي زده کړو سره سره سواد آموزی برخه کې هم شاګردان ته مروزه را ورکړه، چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاګردان ډېر ښه لاسته راوړنه لري. دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان دپاره وو، چې 250 ښځینه وو او 250 نارینه وو، چې په مختلفو رشتو خیاطي، نجاري، ګلدوزي، موټرسکل سازي، موبایل سازي حرفه وو چې مونږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامه فارغ ښځې او ځوانان هم د کسبونو زده کړې ته خوشحاله دي. وایي اوس کولی شي خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغه شغله وایي
زه شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی دی په دا کې مونږ ډول ډول کالي زده کړې مونږ کولی شو خپل کورنۍ وسط په دغې نه مونږ اس کې ډېره کورنۍ مونږ ډېره ضعیف وه، بیا مونږ ډېر نه ډېره خوشحاله یو چې مونږ ته دا شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی.
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوس یې کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکی حبیب الله وایي
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري، اما نه شول کولای چې د خپلې کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولای شم چې د خپلې کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و، موږ وکولای شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګه یو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
نجاری د څنګه یو زده کوونکی اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکی دی وایي دوی په خپل برخه کې عملی زده کړې وکړي او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دغه شپږ میاشتو کې موږ ته عملي ټریننګ روغلی شو. د نجاری په برخه کې موږ مطلب دار ته ورسول چې اوس موږ مزور کې دیبون پکړای شو خپل کورنۍ ته مطلب عایدات پوره کولای شو. دغه شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره په شلو کې شنو غوړون دي په نړۍ ګټور بولم، ځکه چې موږ سکسره زونون بګوره ګرځېدای و حرفه نوې زې کورې نوې زده دونه شپږ چې کاروبار وکي هغه خپل کورنۍ ته عایدات نشته لاستول کلی کې بګوره ګرځي. باید پاینده کې دغه پروژې موږ خوستول شي، ځکه دغه زونون تر څو د اخر فاز ده کې خپل زمينه ته پربره.
بلوري ته د خوست اقتصاد رئیس شاهزاده پیرموي د دوی ډیر تمرکز پدې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي د تولید شوي توکو د بازار موندنې لپاره هڅې روان دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه فضلي د هلمند ولایت د بابا جي د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کمې ښځې چې پر ډمبرانو باندې ناستې ستړي دي، دا خوارانې نو د لوړو مقامات څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي. فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کې نو د حکومت د طرف
السلام علیکم ازادی را دو اوریدین کو افغانان اوروم نمیده خواسته چې تاسو خپل پیسې ته ډېر سپک کتلی و کلدار بنجان سره ساتله او اوس وخت یو کلدار لري کې نور هم سپکیږي او د خپل افغانۍ عزت وکړي. وسلام.
سلامونه او سلامات ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو ته. محیب الله یم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه پیغام درته رسوم. د اسلامي امارت لوکوي چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرو جنګونو کې تخریب شوی باید له جوړښت څخه جدي چیزي پاملرنه وشي. ځکه دا سړک نور هم د تخریب حالت کې دی، یو خو د سیلابونو بارانونه دي، سړک نور خرابېدو ته هم دی. او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو ټول هغه جنګي چې تخریب شوی دی.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنګ موږ په سختو ټکو غندو. دا د ایران جنګ چې دی د اوبو پر سر دی، د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو او هغه امیر عبدالاحیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه هم د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ دا بندونه یې ورکړل. دوی ویل څه نه ویله اوس چې لکه ولې دلته څه شی نشته یا حکومت نشته دا به موږ پر وخرو یا بیا باندې لاکو یا به دا چې وکړو یا به چوکو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړئ پر ځای کښېنئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.